السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجه شو. نن سه شنبه د مرغومی یا جدی و وشتمه او د جنوري ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو سر منشي انتونیو ګوترش په کابل کې د ولسي جرګې د پخوانی غړي مرسال نبیزاده د وژنې له کبله بوګنیدلی دی. دغه خبره د ملګرو ملتونو د ویان مرستیالی سټیفانی ترمبلی کړې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي ګوترش د دغه پیښې په تړاو د بیړنیو هر اړخیزو او رڼو څیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې عملانو سره یې باید حساب کتاب وشي. وسلوالو کسانو د یکشنبې په ورځ سهار مرسل نبیزاده او د هغې یو ساتونکی په کابل کې د خپل کور دننه ووژل. تر اوسه چا د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د افغانستان د ازادۍ د ملي ګوند په نوم د یو نوي سیاسي جریان د جوړېدو خبره کړې ده. ښاغلي نبیل چې په بهر کې اوسیږي له خصوصي انټرنیټي تلویزیون عمو سره په مرکه کې ویلي چې دا ګوند د هیواد د ارضي تمامیت، یووالي او خپلواکۍ ساتنې او د یو غیر متمرکز نظام د جوړېدو لپاره مبارزه کوي. د طالبانو حکومت په خپل سرپرسته کابینه کې یو لړ تازه مقررې اعلان کړې دي. د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون تر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو د لوی مشر د لارښوونې په اساس د ټولګټو وزارت پخوانی سرپرست وزیر، د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په توګه او د اوبو او انرژۍ وزارت پخوانی معین ملا محمد عیسی ثانی د ټولګټو چارو د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی دی. طالبانو له دې مخکې هم څو ځلې په خپله کابینه کې یو لړ بدلونونه راوستي دي. د طالبانو ډیری وزیران ملایان دي او په کابینه کې هیڅ ښځه هم نشته. بریتانیا ویلي چې د ایران له کمزوري او منځوي شوي حکومت سره به د علي رضا اکبري د اعدام په خاطر حساب کتاب وشي. لندن د اکبري اعدام یوه بېرحمانه او بوګنوونکې پیښه بللې ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی پرون د ایران واکمنو ته په خطاب کې وویل، نړیوال تاسو ته ګوري او له تاسو سره به د ایران زړور خلک حساب کتاب کوي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقره یې ترورستان بولي ترکیه ته وسپاري. دا و خبرونه وړاندې په دې خبری مجله کې د دغو خبری کیسو تفصیل اوري. په افغانستان کې د سړې هوا زپون کې سپې د سر زیان پیښ کړی.
په هیواد کې د دغه واورې او یخنۍ له امله په بادغیس، فاریاب، نیمروز، غزنی ولایتونو کې 14 کسان شهیدان شوي.
سړه هوا څه وخت او څه ډول انسان ته زیان اړوي؟
یخ هوا سره په تماس کې پاتې سي هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان هلته کمیږي، د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي.
په تیاره درته بشپړه مرکه لرو. په افغانستان کې د یوې پخوانۍ وکیلې مرسل نبیزاده وژنې ته غبرګونونه پراخ شوي.
د امریکا ځانګړي استازي د دې قضیې په اړه د جدي تحقیقاتو او د قتل د عملانو د پیژندنې غوښتنه وکړه.
او د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو سره د نویو لوبو پر پلان خبرې کړې دي.
په دغه ډله کې د پاکستان هیواد هم دی. د سوپر لیګ سیالیو سربیره ورسره پر شل اوریزو نړیوالو سیالیو هم مقدماتي بحث شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د یخنۍ چپې لزګونه کسان او سلګونه څاروي وژلې دي. د طالبانو حکومت یو برخه مالی او ځاني زیانونه تاییدوي، خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ له کبله د ژمي په موسم کې امکانات خورا کم دي، څارونکي باور لري چې د زیانونو اصلي کچه ښایي تر دې هم لوړوي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اورو.
د په داسې حال کې چې مرستندویو ټولنو لا پخوا په افغانستان کې د هوا د سړېدو په اړه خبرداری ورکړی و، اوس د سړې څپې له کبله د انساني او مالي زیانونو تازه راپورونه رارسېدلي دي. د طالبانو حکومت یوه برخه انساني او مالي زیانونه تاییدوي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت د سرپرست وزارت د خطر د کمولو او وقایې رئیس ملا جانان سایق بېګا رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې وویل:
د هوا پیژندلې ریاست د وړاندوینې له مخې په راتلونکو څو ورځو کې د واورو او بارانونو امکان شته. په ډېرې خواشنۍ سره په هیواد کې د دغه واورې او یخنۍ له امله په بادغیس، فاریاب، نیمروز، غزنی ولایتونو کې 14 کسان شهیدان شوي او له 2000 تر 2000 پورې څاروي هم تلف شوي دي.
د ښاغلي سایق له څرګندونو وروسته کورنیو رسنیو د جوزجان ولایت د اقشی ولسوالۍ په کوهستانات سیمه کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دوو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. همدارس د طالبانو تر ادارې لاندې باختر خبری آژانس پرون د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. باختر پرون په نیمروز ولایت کې هم د څه باندې 2500 څارویو د لمینځه تلو خبر ورکړ. اژانس د نیمروز د کرنې او مالدارۍ د رئیس له قوله ویلي دي چې دا څاروي په تیره یوه اونۍ کې د یخنۍ او سختو بادونو له کبله مړه شوي دي. پر ټولنیزو شبکو هم د هیواد له بېلابېلو سیمو د یخنۍ له کبله د ماشومانو او زړو په ګډون د زیانګالو خلکو د مړینو او ناروغیو خبرونه رارسېږي. څارونکي او له هغې ډلې د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز مشره پلوشه حسن وایي چې د زیانګالو افغانانو زیانونه ښایي د رسمي ارقامو پرتله زیات وي.
په افغانستان کې بشري وضعیت په مراتبو له هغه څه نه سره راپور ورکول کېږي، باید نور هم خرابوي، ځکه چې همیشه بشري مرستې د سیاسي مسایلو تاثیر لاندې راځي. له یوې خوا نه ډېر سول جمعي، له بلې خوا نه بیروزګاري، د طالبانو سخت دریځې پالیسیانې او د بینالمللي ټولنې بندیزونه په ټولو کې د خلکو وضعیت خرابوي. په اوسني حالت کې له هر څه نه زیاتر خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو فعالیتونه درې اونۍ مخکې وروسته له هغه راکم شول چې د طالبانو حکومت د روغتیا او تغذیې له برخو پرته په نورو چارو کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو او کورنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. خو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن پرون اعلان وکړ چې د خپلو ښځینه کارکوونکو د کار د دوام په اړه د طالبانو له چارواکو د پوره ډاډ له ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې خپل ځینې فعالیتونه بیا پیل کړي دي. د مرستندویو ټولنو یوه کوچنۍ برخه د روغتیا او تغذیه په برخو کې خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ډیری مرستندویو ټولنو چارې چې افغانانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي له هم د طالبانو د محدودیت له کبله ځندېدلې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د سړې هوا ځپونکې څپې لږ تر لږه 14 کسان وژلي او د غراز زرګونه څاروي هم له منځه وړي دي. دا چې که تاسو په سړه هوا کې ژوند کوئ، څنګه له سړې هوا او د سړې هوا له زیانونو خپل ځان او ماشومان وژغورئ او څه تدابیر پکار دي، په همدې اړه مې متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی پوښتلی دی.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت به نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشأ ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا د طرقو تنفسي امراض یا د طرقو تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې دوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډېر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د طرق تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د طرق تنفسي په مجرا کې تضیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي ده او برانش رسمه ده، یو د هغوی د ریسک فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بله دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره که هغه یخ د واوروي که د بل سره مخامخ سي، نو هغه رګونه چې د بدن په هماغه قسمت کې قرار لري او دوامداره هغه ارګان د یخې هوا سره په تماس کې پاتې سي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان هلته کمیږي، هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې معنی چې د همغې برخې انساج او حجرات شخصیت مری نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د هغه قسمت باید تبابت نظر قطع شي کبوخاوی په خاطر کې کې کلا شوی لاس بیا باید قطع شي.
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوی دی ډاکټر ته هم لاسرسی یو څه ستونزمن دی څه توصیه کوي کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه سه ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا یو چیرته سفر کوي باندې پات کیږي یخې هوا سره مخ کیږي څه وکي باید دوی
ټول هغه هوادوال چې زما خبرې اوري هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي او ماشومان هم باید پرې نږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسی وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مه کړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دېنه چې سفر کوي او ډېر عجل خبرې وي نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي.
ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
تقریبا تر منفي 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ استاذو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ استاذو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 سانتي ګرید ده څومره چې دغه زموږ استاذو بدن کله چې ونشي کولی دا خپله د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې استاذ د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروخي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسپکټور په خپله سړه هوا ده په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي حتی د هغوی نه ژوند واخلي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی و چې له ازادي راډیو سره یې د سړې هوا او په دغه هوا کې د ځان ساتنې په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري.
د امریکا د جکپورو چارواکو د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسی جرګې د غړي مرسل نبیزاده وژنه غندلې ده. میرمن نبیزاده د پخوانی نظام د ولسی جرګې لمړنۍ غړي ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته وژل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د پرزیدلي جمهوریت نظام د ولسی جرګې د وروستۍ دورې د غړي مرسل نبیزاده د وژل کېدو له کبله د هغې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلي ویست بیګا پر ټویټر په یو بیان کې میرمن نبیزاده یو زړوره میرمن وبلله چې د خپلو خلکو لپاره یې په زړورتیا سره غږ اوچتاو او زیاته یې کړه چې افغانان د هغې پر مړینه خواشینی دي. د ویست بیان زیاتوي چې افغانانو خپله مدافع او یوه نمونه میرمن له لاسه ورکړه. د امریکا ځانګړي استازي د دې قضیې په اړه د جدي تحقیقاتو او د قتل د عملانو د پیژندنې غوښتنه وکړه. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیر کارن دکر چې له دوه څخه کار کوي د مرسل نبیزاده مړینه یو خواشینونکې ضایع وبلله او وی غندله. میرمن دکر د نوموړي د کورنۍ لغړو سره د خواخوږۍ ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې دوی به عدالت ته لاسرسی ولري او د دې قتل له عملانو سره به حساب کتاب وشي. په عین حال کې د اروپایي پارلمان غړي هانا نیومن دا وژنه غندلې ده. میرمن نیومن چې د جرمني د زرغونه ګوند غړې ده پر ټویټر لیکلی چې میرمن نبیزاده د شپې په تیاره کې وژل شوې خو طالبان پر رڼا ورځ د جنسیتي تبعیض واکمنی پیل کړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم دا پیښه غندلې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تیره شپه د دې سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی پر خپل ټویټر خپور کړ د میرمن نبیزاده د قتل په اړه د سمدستي تحقیقاتو غوښتنه کړې او ویلي دي دا وژنه د افغانستان د ترنګلي امنیت او د ښځو د ناوړه حالت ښکارندوی کوي چې د طالبانو لخوا د خپلو حقونو له سلبېدو وروسته ورسره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو پر وړاندې له تبعیض نه ډک چلند ختم کړي. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکو د یکشنبه په ورځ ویل چې مرسل نبیزاده له خپل یو ساتونکي سره په خپل کور کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوی او ورور یې هم ټپي دی. خود کابل د امنیه قماندانې ویان خالد زادران بیگا پر خپل ټوټر په دې اړه نور جزئیات ورکړل او ویل چې د پیښې په شپه د پخوانی وکیل په کور کې یو شمیر میلمانه هم راټول شوي وو. خغلی زادران دا هم ویلی دی چې د پیښې په تړاو تر اوسه څوک نه دی نیول شوي، خو په اړه یې هر اړخیز تحقیقات روان دي. مرسل نبی زاده په 2019 کال کې په پخوانی ولسی جرګه کې د کابل د استازي په توګه انتخاب شو او د جمهوریت د پرزیدو تر وخته وکیل و. فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې میرمن نبی زاده د دفاعي کمیسیون غړې وه او د پراختیا او بشري سرچینو د څیړنو په نوم د غیر حکومتي ټولنې همکاره هم وه. او د جرمني خبری آژانس لیکلی په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځوانو ښځو د وژنې پیښې زیاتې شوې، دا لومړی ځل دی چې د پخواني نظام د مقننه قوې یوه غړې په نښه کېږي. د پخوانی ولسی جرګې د غړو په ګډون د افغانستان ډیری سیاستوال د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته بهر ته ولاړل، خو مرسل نبی زاده تر مرګه په هیواد کې دننه پاتې شوه.
یو شمیر افغانان په ځینو ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن د فعالیت له بیا پایله هرکلی کوي. د دې سازمان غړو د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ولیکل چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د خپلو خزینه همکارانو په ملتیا کار پیلوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمیر هغه کورنۍ چې اولادونه یې یا هم د چمګاون ماشومان په خوارزواکۍ اختدي، په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن د فعالیتونو له بیا پیل هرکلی کوي. د افغانستان د مرکزي ولایتونو یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې زیات شمیر ماشومان په خوارزواکۍ اختدي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
دلته وضعیت د ماشومانو خراب دی، خوارزواکۍ ده، د خوړو څه نشته او دا ښه کار دی چې دا مجسم بیا کار پیل کړي، خو باید مرستې اړمونو او بېوزلو خلکو ته ورکول شي او د ماشومانو ښه درملنه وشي.
د روزګان اوسیدونکی نصیب الله صالح زی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د فعالیت له پیل او په خوارزواکۍ دخته ماشومانو له مرستې خوښي ښیي.
دغه سیف د چلډرن موسسه یا د ماشومانو د ساتنې موسسې ته هم سخت اړتیا لرو، شد مبرم ضرورت لرو چې دا بیرته خپل کار پیل کړي او د روزګان په ولایت کې د اړمنو ماشومانو د خوارزواکۍ ماشومانو سره همکاري وکړي. دا به ډېره مهرباني به وکړي دا بیرته خپل کار پیل کړي.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن پرون وویل د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د روغتیا، خوارزواکۍ او زده کړو په برخه کې خپل فعالیتونه بیا پیلوي. د سازمان د یک شنبه په ورځ یوه اعلامیه کې د خپل اجرایي رئیس ډیوډ رایټ له قوله لیکلي په هغو برخو کې چې دوی خپل خدمتونه بیرته پیلوي له مسؤولو چارواکو یې واضح او باوري ضمانتونه ترلاسه کړي دي چې خزینه کارکوونکي به یې خوندي وي او له کوم خنډ پرته به خپله دنده مخته وړي. د ماشومانو د ساتنې سازمان وایي دوی په افغانستان کې 3000 په خوارزواکۍ دخته ماشومانو درملنه کوي. تر خوای ډېر زره خزي د دوی د ګرځنده کلینیکونو له لارې روغتیایي مرستې ترلاسه کوي. د سازمان وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن زیاته کړي دوی اوس مهال د خپلو ښځینه همکارانو په ملتیا د روغتیا، زده کړو او خوارزواکۍ په برخه کې خپل فعالیتونه پیلوي، خو تر هغه چې ټولو کارکوونکو ته د کار اجازه نه وي ورکړل شوې په نورو برخو کې به یې چارې همداسي ځنډیدلې پاتې وي. همو غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو خو ویان د ځواب رانه کړ، مګر وړاندې ویلي چې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو په هڅه کې دي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې پناه دولتي مؤسسو کې د افغان نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه، د ناروې د کډوالو شورا عمومي منشي یان اګلند له قوله نږدې 1500 مؤسسو او نورو خیریه بنسټونو خپلې چارې ودرولې او یا هم په جزوي توګه خپل فعالیتونه روان وساتل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو د پاکستان اړوند یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې پاکستان هلې ځلې کوي چې پور ورکوونکي هیوادونه پر دغه هیواد د پور موده اوږده کړي، پاکستانی سوداګر وایي په بانکونو کې د ډالرو د کموالي له کبله واردات نشي کولی. تفصیل له اسمت ساروانه اورو.
پاکستانی سوداګر وایي د دغه هیواد په بانکونو کې کافي اسعار نشته چې دوی پرې له بهر واردات وکړي. د دوی په وینا پاکستان تر دې وړاندې داسې بد اقتصادي وضعیت نه دی تجربه کړی. پاکستان له یوې خوا د بهرنیو پورونو او د هغو د لوړ سود له فشار سره مخامخ دی او له بلې خوا سیاسي کړکیچ او انفلاسیون په ډېرېدو دی. روانه اونۍ د پاکستان د اسعارو ټوله زیرمه 6 میلیارد ډالر وښودل شوه چې دا په تیرو کابل لسو کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د سږ کال په لومړیو درو میاشتو کې د خپلو پورونو او سود د پرې کولو لپاره $8 میلیارډ ته اړتیا لري. پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې پور ورکوونکي هیوادونه د نور پور ورکولو ته راضي کړي او د موجودو پورونو د پرې کولو موده ور اوږده کړي. د دغه هیواد صدر اعظم شهباز شریف د پنجشنبه په ورځ متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ چې له دغه هیواد مالی مرسته ترلاسه کړي. راپورونه وایي چې د متحده عربي اماراتو چارواکو منلی چې له پاکستان څخه د خپلو $2 میلیارډ پور موده به اوږده کړي او $1 میلیارډ نور پور به هم ورکړي. پاکستان حاضر دمه 240 میلیارډ پور وړی دی چې دا د پاکستان د کورنی ناخالص تولید 90% کیږي. پاکستان هیله لري چې د پیسو نړیوال صندوق به شاوخوا 3.5 میلیارډ پور ورکړي، خو دا صندوق وایي چې پاکستان هغسې اقتصادي اصلاحات نه دي کړي چې دا صندوق یې له پاکستاني چارواکو غواړي. د رواني جنوري په لومړیو کې د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر اسحاق ډار هیله څرګنده کړې و چې په همدې میاشت کې به اسلام آباد د سعودي او چین مرستې ترلاسه کړي. د همداراز ادعا کړې و چې د هیواد اقتصادي د شکېدو خواته روان دی، خو دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی سوداګر وایي په زرګونو کانټینرونه وارداتي مالونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې په داسې حال کې بند پاتې دي چې دغه هیواد د بهرنیو تادیاتو او پورونو ورکولو له بحران سره مخامخ دی. د ډالرو د کمښت له امله بانکونو د وارداتي مالونو د پیسو له ورکولو ډډه کړې ده. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د سویس په داووس کې په نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون وکړي او د خپل هیواد د اقتصادي ستونزو پر حل لارو او د نړیوالو پر مالی ملاتړ خبرې وکړي. نړیوال اقتصادي فورم په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې پاکستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د پورونو بار، ګرانۍ، د دولت کمزوري، د انټرنیټي امنیت ناکامۍ او سیاسي ناکرارۍ له وجې له خطرونو سره مخامخ دی شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د کرکټ له ډګره درته نوي خبرونه لرو. ستاسو په غاک سپټ شوی پیغامونه هم شته، خو راځي اوس د تا غوښ شو چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د پخواني وشل شوی غړي مرسل نبی ساده موضوع لا هم په لویدیځو ورسپانو کې ژوندې ده. د بریتانیا ګلوبل نیوز خبرونه د افغانستان د جمهوری نظام د ولسی جرګې د دې غړي مرسل نبی ساده د وشل کېدو په اړه لیکنه خبره کړې. مرسل نبی ساده روانه اونۍ د نامعلومو وسلوالو له لورې د کابل ښار د 12مې حوزې په احمدشاه بابا مینه کې په خپل کور کې له خپل یو ساتونکي سره ووشل شوه. هغه د افغانستان په تیر نظام کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی و او د بشري سرچینو د څیړنو او پراختیا له نا دولتي موسسې سره همکاري درلوده. نبی زاده په 2019 کال له کابل څخه ولسی جرګې ته خوره شوه او د طالبانو تر بیا راتګ پورې د کابل د خلکو استازیتوب کاوه. د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې غړی نعمت الله کاریاب وایي په کابل کې د پخواني وکیل مرسل نبی زاده وژني پخواني چارواکو او وکیلانو ته چې په افغانستان کې اوسي د ډیری اندېښنې وړ خبره ده. کریاب آزادی رادیو ته وویل چې آغل مرسل نبی ساده په خپلو خلکو ځورېدل او د بی وسلو خلکو خدمت کاوه. د افغانستان یو شمېر سیاسي چیرو هم د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې د خړي مرسل نبی ساده پر وشلو اندېښنه څرګنده کړې ده. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد د پخواني ولسی جرګې یو خړي وشل کیږي. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې کمپاینري سمیرا حمیدی ویلی چې په افغانستان کې هدفي وشنې روان دي او له عاملانو سره هم حساب کتاب نه کیږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا یا کومې ډلې نه دی په غاړه اخیستې او دا چې تر شاید څه انګیزې پرتی دي هم په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. خود طالبانو مسؤلو چارواکو ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. میل رسپانې هم د همدې موضوع په اړه لیکنه خبره کړې ده. دیو رسپانی لیکلی چې آغلی نبی زاده د افغانستان د ولسی جرګې له هغو غړیو څخه و چې د 2021 په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په کابل کې پاته شوې وه. ورسپانې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارلز دافیری کرن ډیکر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د مرسل نبی زاده وژل کېدا یو جنایت دی او په دې برخه کې د عدالت غوښتونکی ده. کرن ډیکر د مرسل نبی زاده پر مړینه خفګان ښوولی او د هغې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارلز دافیری زیاته کړې هیله لري چې تر دې جنایت وروسته د عدالت تطبیق ولیدل شي.
وروسته له دې چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ لوبلړۍ کنسل کړه، د افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي چې ورته لوبلړۍ له پاکستان سره ترسره کړي. په دې اړه د کرکټ بورډ چارواکو د پاکستان د کرکټ له مسؤلانو سره خبرې کړي چې جزئیات یې په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عرب اماراتو کې دی څو د کرکټ نړیوالې شورا له چارواکو او د بیلابیلو هیوادونو د کرکټ بورډونو له مشرانو سره د افغانستان د کرکټ پر راتلونکي خبرې وکړي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې د یکشمې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان له کرکټ بورډ سره تماس نیولی او هیله ښودلې چې پاکستان پر روانه مارچ میاشت کې د استرالیا پر ځای له افغان لوبډلې سره درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. په مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ په پام کې وچی. د استرالیا کرکټ بورډ په افغانستان کې پر نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله لغوه کړه. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کرکټ بورډ د رسنیو څانګې مشر عبدالله جان پکتیانی تایید کړ چې د شغلی اشرف د سفر او لیدنو کتنو یو هدف ده و چې پاکستان د استرالیا پر ځای د دې لوب لړۍ منلو ته قانع کړي.
په دغه ناستو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اړوند کرکټ بورډونو له مشرانو سره پر راتلونکو سیالیو او لوبلړیو خبرې کړې دي چې په دغه ډله کې د پاکستان هیواد هم دی. د استرالیا پر ځای د سوپر لیګ سیالیو سربیره ورسره پر شل اوریزو نړیوالو سیالیو هم مقدماتي بحث شوی دی.
شغلی اشرف داسې مهال دا سفر پیل کړی چې د افغانستان د کرکټ راتلونکي د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري پر 12مه په اعلامیه کې ویلي د طالبانو د دې محدودیتونو له کبله په مارچ میاشت کې له افغانستان سره د دریو یو ورځنیو لوبو پلان سوی لوبلړۍ فسخه کوي. تر دې وروسته د بشري حقونو د څار سازمان Human Rights Watch د کرکټ له نړیوالې شورا وغوښتل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړیتوب وځنډوي. د دې سازمان د نړیوال نوښت مسؤلې پرون په یو بیان کې وویل چې دا د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د محدودیتونو پر وړاندې د دوی غبرګون دی. د طالبانو حکومت او د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې سپورت باید له سیاست لري وي، خو استرالیا په ځواب کې ویلي چې بشري حقونه سیاست نه دی.
facebook.com/azadiradio
د خبری مجلې د پاشي بوته نګدې شوی یوز په اتو بجو بیرته راستنیګم او سم ستاسو پیغامونه اورو.
حضرت علي مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالی څخه. ازر ولسوالی د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالی دا چې مخکنم ډیره سړه دا ورستو ورختونو او واورو زمون په ولسوالی کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک لوکور نشه راوستلای، کار او بار نشي کولای. خلک ټول په کورونو کې ناست دي چې مخکیم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې مساتو به سامکاري سره وکړه او یا به تر غرونو لاړل د لوري غرونو تر سکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅ کې هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو موسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بند ناورین څخه ووځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، دا یوازې په کورونو کې بند ناستي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري. ټول موسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي وکړي تر څو دغه بد او بشري ناورین څخه ووځي. والسلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو د غریب خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نومیږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومک وتي مال وهال مو ډېر مړ دی، یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی، د ولیژو سره موږ ډېرې سختې ولیژو سره مور موږ سره دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.